تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغو تورونو په اړه څېړنه کوي چې یو د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو ویلي دي چې د فوټبال د فدراسیون د مسؤولانو له لوري ځورول شوي او بد سلوکي ورسره شوې ده. لمړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر دورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمېر نور غړي په تروریزم او فتنې تورن کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ اسیا سره د متحده ایالاتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نومونه واخیستل. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څباندې لسو نورو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې وې. د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 18مه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وشول. د کندهار ټاکنې تر هغه یوه اونۍ وروسته ترسره شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. جورج بوش د امریکا یو څلوېښت تم ولسمشر او د متحده ایالاتونو د بل ولسمشر جورج دبلیو بوش پلار و. هغه د جمعې په ورځ مړ شو. جورج بوش د مړینې په وخت څلور نوي کلن و. د افغانستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پر ټویټر لیکلي چې د امریکا خلکو ته له دې عمله د زړه صبر غواړي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېر یې تر 3000 زیات بلل کیږي د یوې عیسوي ښځې آسیا بی بی په برخه کې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بی بی په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ونیول شو. خو د پاکستان ستري محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګیدلې تور بې ځای وبله او د هغې د خوشي کېدو حکم یې وکړ. خادم حسین رضوی او پلویانو یې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګیدلې چې د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د قضایي نظام او پوز پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړي او خلک یې تشدد ته هڅولي دي. سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي ساری کشي جنګ پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نیوي ورځې اوربن سلا وکړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالۍ نوره پراخه نه کړي. سپینې ماڼۍ نن یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 200 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ټرمپ سره د خپلو خبرو ډېر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون شنبه په ارجنټاین کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تک په ترڅ کې خبرې کړې او د تور سمندرګي د پیښې په اړه یې ځواب ورکړی دی. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم بودی. پمپیو د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ژغ خبریال ته په برکه کې وویل د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت له لومړۍ ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم په ارجنټاین کې دی. دا جنوبي امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پمپیو په جنوبي امریکا کې د چین پر پانګونې اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په اوزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتک پر ازادۍ ټینګار کړی دی. د راپورونو پر اساس میرمن مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې په روان کړکېچ او د روسیې او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر دریو بیړیو چې آزوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له څلورشت ماڼوګانو سره ونیولې. تاسو موږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 چپه اورید. د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال لوبغاړو سره د بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ په اړه پر راپورونو غور کوي. خو ځینې استازي وایي
نړیوال ټولنه باندې او پر ناټو باندې مرتازه خو چې دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي تاسو مخنیوي وکړي.
د کندهار په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 طالبان وژل شوي دي.
سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک پر هغه حمله وکړي. په حالت کې خپل دغه ټانک انتظار کړی دی.
په اورزګان کې له جګړه ځپلو سره مرسته وشوه.
دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی روزانه.
د دې او ځینې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال ری وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کیږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت داسې دعوی جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پریکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پیژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنۍ مشري خالدې پوپل او د دوو غړو مینه احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیز دورې پر وخت هم داسې پیښې شوې دي. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلي پر ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید اغازاده د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نه سره دی عمله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستنده خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا ویندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا ویند ویل چې په دې اړه د ادعاو د څېړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
و ما اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هغو نجونو د شکایت په اړه څېړنې کوي چې وایي د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون د مسؤولانو له لوري ځورول شوي دي. دا وزارت په عین حال کې وایي چې د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه هم پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ښودلې چې په وینا یې ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخله په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به موضوع له خلکو سره شریک کړي. هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. که چیرې داسې څه مو موندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوې وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بېلابېلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه و وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړې. ښاغلي هوک ویلي دي چې ایران له 2012 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ نندارې ته په ایښودلو وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندي ویشتونکي او بېلابېلې سپکې او درنې وسلې شاملې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا ځخ ته وجود دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسې مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یوې هېواد له لوري په ګاونډي هېواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسنادو موندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هېواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفایي وایي ایران باید د یو ګاونډي هېواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت 8:14 شوې. امنیتي چارواکي وایي د کندهار په معروف او شاولي کوټ ولسوالیو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا 25 وسلوال په معروف ولسوالي کې د خپل موټر بم په چاودنه کې او 10 نور په شاولي کوټ ولسوالي کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واورئ.
چارواکي وایي لومړۍ پیښه د شنبې په شپه د کندهار په معروف ولسوالي کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان نازد احمد عزیزی وایي وسلوالو طالبانو له دولتي ځواکونو نیولې هموی موټر د چاپدیدونکو توکو ډکړی وو او غوښتل یې چې د زابل د اټغر ولسوالۍ په سرحد کې د ملي اردو پر یو کنډک د موټر بم حمله وکړي، چې دغه موټر په خپله پر وسلوالو چاپدنه کړې او په پیښه کې 25 وسلوال وژل شوي.
وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت و، پر هغه حمله وکړي. دوی سره یو هنجی په نامه یو ټانک و، غوښتل یې چې دغه قجره مواد ځای پر ځای پخې کړي او هغه ته دغه په واسطه چاودنه ورکړي. نو په دې حالت کې خپله دغه ټانک انتظار کړی دی او په زیات شمېر
وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي بیان کې دا پیښه رد کړې. په عین وخت کې چارواکي وایي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیت قومندان سکرتر قسیم آزاد وایي د بیان په کلي کې د وسلوالو طالبانو قطار په لی روان و چې امنیتي ځواکونو ور باندې برید وکړ. د آزاد په خبره چې جګړه ماپښین پیل شوه او تر ماښامه یې دوام درلود. آزاد وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرو او تفتیش کې پراخ فساد شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې د دغو حوزو له ناظرانو سره تبعیض شوی دی. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرلو کې د ځینو کاندیدانو په رایو کې لاسوهنې سوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو ورکولو په محلونو کې د رایو شمیر له هغو رایو چې د ځینو کاندیدانو لپاره شمیرل سوي دي پکې په لویه پیمانه توپیر لیدل کېږي. هغه وایي له بده مرغه د کوچیانو په حوزه کې په ځانګړیو ساحاتو کې فساد سوی او حتی د کوچیانو د ناظرینو په برخه کې هم یو ډول غفلت او تبعیض‌آمیزه چلند سوی. د ښاغلي رشید په وینا دغه سلیقوي چلند انتخاباتي عدالت تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې وړاندې یو شمیر معترضو کوچي کاندیدانو هم ویلي وو چې د کوچیانو په ټولو انتخاباتي حوزو کې درغلۍ سوي دي او په ځانګړې توګه د کابل، کندهار، لوګر، کاپیسا او بغلان په ولایتونو کې د تقلب کچه لوړه وه. دوی همدا شان ګواښ کوي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې نسي د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. کوچیان په ولسي جرګه کې لس څوکۍ لري چې درې یې ښځو ته ځانګړې سوي دي. تر اوسه هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د شمیرلو په جریان کې د کاندیدانو، ناظرین، د مدني بنسټونو او ګوندونو استازي موجود وو او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري او هیڅ به داسې موارد نه وي چې کوم کس د چا په ګټه او یا ضرر کار کړی وي او په پروسه کې دې مداخله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر هغو حوزو چې د پراخ فساد په اړه یې شکایتونه موجود و د رایو بیا شمیرل پیل کړي چې اوس هم جریان لري.
په ارزګان کې د پنځه اویا هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي خوراکي او غیر خوراکي مرستې شوي دي. چارواکي وایي چې دې مرستو ته به دوام ورکړي. له ارزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
ارزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د پنځه اویا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل رحیم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته شوي توکي لس زره افغانۍ قیمت لري. حقبین وویل چې په راتلونکي کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
چمر تقریبا د پنځه اویا فامیلو سره دا کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان ورته راځي، موږ مسیحیت معرفي کوو، هغه دوی سره کومک کوي.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر سوی یم. دا خو د جنگ د حالات سره موږ سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات سوي دي او زخمیان او شهیدان سوي دي او اوس دغه دولت موږ سره د همکاري کړي چې موږ سره مشترک کړي. نو غوړي دي، وړي دي، ورج برا پلمیر چاوي دا شان سره جګړه خو ډیر زیانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت د ماجرو او د شهیدان او زخمیان سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک په ښه دغه توګه وګوري. وروره کومکونه د روزګان سره وکړي، د روزګان ولس ډېر خوار دی.
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړې د کورې ودان. موږ ماجر خلک یو، بیا په ماجر کې مایبین لرو دا مایبینو سره دغه مرسته سوی دا وریج دیو وړی دیو وړی دی دا لوبیا نو دا سن چای او براو د شانم پکې دی دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه معلومیږي چې موږ ډیر اړتیا لرو موږ ولس ته وی خاصه وچکلیم زپلې د بلی خاصه جنگو کورونه بمباسوی دی او بیا مایبین لرو خلک مو په جنگو کې خوشوی دی وښوی دی شي دا سوی دی موږ نو د ټول موستاد صدا فاشیز مستره داسې کومکونه و
لادی ټول سره سره د ورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو ادارې مسولین هم لا نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوي وکړي. دغه اداره وایي په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي. د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست آزادی راډیو ته داسې وویل:
زما پیغام ټول نړۍ ته هم دادی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په دروزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي، ځکه دلته لس زره څه د پاسه لس زره کورنۍ بې ځایه سوي دي او هغه په ډیر بد حالت کې قرار لري.
د بې ځایه سو او جګړه ځپلو بل غوښتنه بیا له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دي په امن کې کړي، څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي، او د دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېږي، او په خبره یې چې عاجلو مرستو اړتیا لري.
ازادي راډیو لوونه ترو
او اوس په وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ستار تریبیون رسپانې په افغانستان کې د درو امریکایي پوځیانو د وشل کېدو وروستۍ پیښې ته په اشاره په خپل سرمقاله کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده. دا درې امریکایي پوځیان د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنې کې ووشل شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې یو بل امریکایي پوځي له القاعده شبکې سره په نښته کې وژل شوی و. ورځپاڼه وایي چې له دې سره په روان 2013 میلادي کال کې چې پای ته رسېدو ته یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو د تلفاتو شمیر دیارلس تنو ته ورسېد، خو له 2001 میلادي کال راهیسې چې افغانستان ته امریکایي پوځیان راغلي د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 2401 تنو ته رسېږي. ستار تریبیون رسپانه پوښتنه کوي چې له دې سره سره امریکا ولې په افغانستان کې حضور ته دوام ورکوي. په ځواب کې ورسپانه وایي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې نه وي، تروریستي ډلې به بیا دا وړتیا ومومي چې له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د حملو لپاره کار واخلي. ورسپانه زیاتوي که امریکایي پوځیان ووځي، طالبان به د خپل واک ساحه پراخه کړي، په تیره بیا د افغانستان په جنوب کې. ورسپانې د طالبانو ترڅنګ د داعش او القاعده د ګواښ یادونه هم کړې ده. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا په منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د نوي قومندان د ټاکل کېدو په اړه تبصره کړې. رسپانه وایي بریډ جنرال فرانک مکنزی به کانګرس ته معرفي شي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه یې تایید کړي. د دې چوکۍ اهمیت په دې کې دی چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره سروکار لري. ګارډین او څو نورو ورځپاڼو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د نجونو ټیم له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او جنسي تیری د تور یادونه کړې ده، او ویلي دي چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون غواړي چې دا مسأله په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون به په 15 مهمو او عایداتي وزارتونو کې له سی بی آر پروګرام پوری اړوند بنسټونه د تغییر په نامه نوی پروګرام ته واړوي. د دغه کمیسون وایند د شنبه په ورځ یعنی پرون ازادي راډیو ته ویل د سی بی آر پروګرام به د روانې میلادي میاشتې تر پای مخکې، او دغه پروګرام پاتې بنسټونه به د دولت له بودیجې تمویل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي چې د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام به د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان عبدالفرید احمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام له پایته رسیدو سره به دغه پروګرام پورې اړوند بستونه په 15 مهمو وزارتونو کې د تغییر په نامه د یو نوي پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
اما بر از این که ظرفیت هایی که فعلا تاسیس پروگرام
دوایی ده لپاره کوم ظرفیتونه چی دغه پروگرام لاره په حکومت کې جذب شوی د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو کمیسیون له نړیوال بانک سره خبري کړی او یوازې د 15 مهمو وزارتونو لپاره یو نوی پروگرام پیل کړی چې دغه وزارتونو اساسي او حیاتي بستونه تمویل کړي. د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام په 2012 میلادي کال کې پیل شو چې په پام کې ول مخې تر 2012 میلادي کال پورې سباند 1500 کسان د حکومت د اساسي برخو د پرمخ بیولو لپاره د ملکی خدمتونو په بیلابیلو سکتورونو کې په لوړو تنخواګانو جذب شي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي چې دغه پروګرام په 2014 میلادي کال کې له ماتې سره مخ شو او حکومت وتوانېد چې یوازې 168 کسان دغه پروګرام ته جذب کړي. د دغه کمیسیون د ویاند په خبره نړیوال بانک چې د دغه پروګرام بشپړولو ته ژمن و په 2014 میلادي کال کې د سی بی آر د پروګرام 15% بودیجه مسترد کړه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په پای کې دغه کمیسیون د یاد پروګرام په شته پیسو په 2018 میلادي کال کې وتوانېد چې د 1500 کسانو جذبول بشپړ کړي. اوس چې دغه پروګرام پای ته رسیدو ته کابو یوه میاشت پاتې ده او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون چمتو شوی چې د 15 مهمو وزارتونو بستونه تمویل کړي، نو د پاتې بستونو برخلیک به څه وي؟ په دې اړه د دغه کمیسیون ویان وایي پاتې بستونه به د اړوندو دولتي ادارو د بودیجې له لارې تمویل شي، یعنې د سی بی آر له ختمېدو سره به څوک وزګار پاتې نه شي. بلخوا د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پر پروګرام انتقادونه هم کیږي. د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړي عبدالله قرلق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام لپاره نیت او اراده سمه وه، خو ټول پروګرام د سی بی آر په واک کې نه و چې پر شفافیت یې باوري شو، ځکه اړوند ادارې او کمیسیون په کې ښکیل وو او په ځینو مواردو کې حق حقدار ته نه رسېده. د ښاغلي قرلق په خبره د تغییر په نامه نوی پروګرام چې د سی بی آر د پروګرام پر ځای په 15 وزارتونو کې پلی کیږي د شفافیت لپاره باید جدي پام وشي.
د بالیوډ پیژندل شوی ستوري پریانکا چوپرا او د امریکایي سندرغاړي نیک جوناس د واده مراسم پیل شول. دا مراسم په دریو برخو ویشل شوي دي. د هغوی د واده عیسوي مراسم پرون او هندو مراسم به نن ترسره شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیا اوروي.
د هندی فلمونو پیژندل سوی هنرمند پریانکا چوپرا به نن له امریکایي سندرغاړي نیک جوناس سره د هندوانو له دود او مذهبي دستور سره سم واده وکړي. نیک جوناس او پریانکا چوپرا پرون د عیسویانو په دود واده وکړ چې مراسم یې ډیر مختصر و او د هغوی د کورنیو غړي او یو شمېر نږدې ملګرو ګډون پکې کړی و. د مسیحیانو له دود سره واده له دې امله جوړ سوی و چې نیک جوناس عیسوی دی، خو نن به د هندوانو د مذهبي مراسمو پر اساس د دواړو واده وشي او راتلونکې اونۍ به دواړه په نوي ډیلي کې ریسپشن یا د واده عمومي مجلس جوړوي چې لری خپلوان، اشنایان او نور خلک به ورغواړي. پریانکا چوپرا پرون پر ټویټر لیکلي، زموږ د واده تر ټولو ښکلې تحفه دا ده چې دوه داسې کورنۍ سره یو ځای شوي چې د یو بل مذهبي او کلتوري دودو دستور ته درناوی لري او عزت یې کوي. د نیک جوناس او پریانکا چوپرا د نننی واده مراسم به چې د هندوانو له دوست سره سم ترسره کیږي د هند په جودپور ښار کې د امید پوان پلاس ماڼۍ نیول شوی ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د نیک جوناس او پریانکا د امنیت په خاطر د دې ماڼۍ په شاوخوا کې عادي خلکو او خبریالانو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. امید پوان پلاس د جودپور د شاهي کورنۍ پلرنی قصر یا ماڼۍ ده چې له یوې برخې څخه یې هوټل جوړ کړی دی. د رویټرز خبریال ویلي چې د دې ماڼۍ شاوخوا ته تقریبا 6 هکټاره باغ دی چې ډېر ښکلي مرغان پکې اوسي او منظره یې ډېره ښکلې ده. د رالف لورن په نوم د کالویو معروف کمپنی پرون پر ټوئیټر ولیکل چې پریانکا او نیک جوناس د خپل عیسوي واده لپاره د دوی کالي اغوستي وو. د هند رسنۍ وایي چې د هندو واده لپاره پریانکا او نیک جوناس د هندي ډیزاینر سبیاساچی له مغازې جامې اغوندي. د هند مشهور کرکټر ویراټ کوهلی او انوشکا شرما او د بلې ډېرې مشهورې فلمي جوړې رنویر سنگ او دیپیکا پدوکونې د واده د ورځې کالي هم سبیاساچی جوړ کړي وو. It's a fact, that is no liar. Get more radio rotation than tires. Miss World and Mr. Worldwide, you already know that this thing's on fire. Baby, it's a beautiful masterpiece.
ساعت اته بجه او دیرش دقیقه شوه. د هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15 نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنه تورن شي. سپینه مانی وای د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي سارای کشي جینګ پینګ په خپل سوداګری جنگ کې پر نیوی ورځې اوربند سلا وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د روسیې شخړې په اړه لنډې خبرې کړې دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له مکسیکو منځنۍ او جنوبی امریکا سره د خپلو اړیکو شکول مهم برای ګڼي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو محصلانو په ستونزو غږیږو چې په دولتي بورسونو بهر ته تللي. دا محصلان شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته ټاکل شوی مدد معاش نه ورکول کیږي.
محصلین د یو کال معاش نه خسته یو نیم دوه کال پورې معاش سندېږي.
د مدد معاش د نه ورکولو له وجې افغان محصلان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
درس پاتې کیږي او هیڅ علمي لاسته راوړنه نه لري.
او اړوندو ادارو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو. ډیر جدي
به مسکو او همیتور به کې دوه کشور دیګي سفر میکنن.
دا تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو په اساس شاوخوا 9 هیوادونو ته افغان محصلان لیږلي چې اوس په مختلفو رشتو کې په زده کړو مصروف دي. دغه محصلان په دریو کټګوریو ویشل شوي چې یوې ډلې ته یې کوربه هیوادونه مصرف ورکوي، دویمه ډله د افغان حکومت په مصارفو زده کړې کوي او دریمه ډله بیا خپل لګښت کوي. هغه محصلان چې د افغان حکومت په لګښت بهرنیو هیوادونو ته تللي د زده کړو د مصارفو ترڅنګ د مدد معاش په نوم هم د جیب خرڅ ورکول کیږي. خو اوس یو شمېر محصلان شکایت کوي چې لا میاشتو او کلونو تیرېدو وروسته یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی. په روسیه کې د انجینری پوهنځي د ماسټري دورې محصل حاجی محمد غیرت د همدې ستونزې په اړه راته غږیږي.
د روسیې په فدراسیون کې د افغان محصلینو تعداد تقریبا 2000 شاوخوا محصلینو ته رسیږي. د هر محصل لګښت کلنی لګښت یو نیم زرو 2000 شاوخوا کې ډالر دی. نو دې په خاطر باندې د موږ یوازینی جدي مشکل دغه و چې دغو محصلینو ته کوم چې میاشتنی معاش ورکول کیږي دو ته د خپل معاش په خپل وخت ورسي. محصلین دي چې یو کال معاش نه خسته یو نیم دوه کال پورې معاش سندېږي. سفارت مراجعه کو حقوق وایي چې موږ مشکلات رسولي د افغانستان دولت، مګر افغانستان دولت لوړو زده کړو وزارت، حتی خارجي وزارت، مالیه وزارت یو په بل باندې پړای چی وی چې موږ اقدام کړای دی.
په روسیه کې یو بل افغان محصل محمد قاسم هلمند بیا له اړوندو ادارو شکایت لري چې هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ښاغلی هلمند وایي د مدد معاش ترلاسه کولو لپاره یې ټول هغه مراحل طی کړي چې د سفارت لخوا ورته ویل شوی بو، خو بیا یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی.
د اول سمستر اخیری وختونه و چې د سفارت لخوا څخه ایمیل راغلی و چې تاسو ورسئ د خپل فاکولټی څخه سپراب کو اخی چې هغه ستاسو تصدیق وکړي، ستاسو تایید وکړي چې تاسو حاضر یاست، غیر حاضر یاست، درسونه وایست، نه وایست، فاکولټي په هغه ګړي زموږ مشکل حل کړي. موږ ولېږل سفارت ته، خو متاسفانه چې تر اوسه هېڅ اقدام نه دی سوی زموږ په اړوند. دردونکې خبره دا ده چې د افغانستان سفارت په روسیه کې دی، موږ ته همیشه غولونکي وعدې راکوي، موږ مصروف ساتي، د دې پر ځای چې زموږ مشکل دوی راحل کړي. دوی د محصلینو په غربت، د محصلینو په بېچارهګۍ، د محصلینو په مشکلاتو باندې نه دی خبر.
په بهر کې یو بل افغان محصل امین پاچاخیل بیا وایي هرې ادارې ته چې ورځي هغوی په بلې ادارې سپاري، او اوس له دوی هم لاره ورکه ده چې چاته ورشي.
زمنګ ماشونو باندې چې دیو لوبي کوي، تجارت لوبه کوي، څو ځلې ما سفارت ته مې زنګ وهو، د هغو وروسته خپل وزارت خارجي ته مې زنګ وهو، تحصیلات عالي ته مې زنګ وهو، هغه وایي چې دغه مکتوب باندې پیسې لیږل شوي دي. دلته چې زنګ وهو، دلته وایي چې سفارت کې ستاسو مشکل دی، او دې ځنه زنګ وهي وایي وزارت خارجه کې مشکل دی، دې ځنه مونږ ته وایي چې ستاسو مشکل افغانستان کې دی، افغانستان کې زنګ وهو، هغه وایي مونږ لیږلې دي. مونږ دلته په یو امید باندې راغلي یو، مونږ ته یو امید ورکړی شوی چې تاسو دل تلاش دومره تاسو ته ماشا والا کیږي کنه یې کو ورور غلا مونږ ته باید نه ویلې سفارت نامه او تحصیلات نه ویلې او چې نه ورکو او اوس وعده کړي باید وعده باندې ولاړو سي.
افغان محصلان وای د مدد ماش ته نه تر لاسه کول لوجه لا ډیر ستونز سره مخ دي. دا دوی په وینا په هغه هیوادونو کې چې زده کړې کوي د کار کولو حق نه لري، نو که د خپل مالی ستونز د حل لپاره کار کوي پولیس یې نیسي او جریمه کوي. امین پاچاخیل په دیاړه وایي
یو کال کېږي چې د لیلې پیسې توان نه لرم، تر څو مې د لیلې پیسې توان نه دی ورکړي، او هر ورځ دلته مونږ ته دلته ورک ورکوي او اختار ورکوي چې پیسې تاویل کړي کنه، نو د اچسلی تاسو هغه امکان لرئ. څو ځلې کار لپاره تللی وم، مونږ دلته د کارونه هم تاسو ته معلوم دی، زمونږ خو دلته دا ښار دی، دلته د کار امکانات هم نشته بدبختانه. داسې یو ورکوټې ښار دی چې زمونږ د ولسوالۍ څخه هم بدتر دی، نو دلته نه کار صحیح پیدا کیږي کار پیدا کی. یو څو ورځې پولیسان هم نیولې وو، کوئی کار اجازه تاسو نه لرئ، نږدې وو چې زمونږ ته غټ جریمه ولیکله، نو هغه په خدای په مرسته هغه جریمه مونږ نه رفع شو، نو کار ته هم نشو وتلی.
په مالیزیا کې یو بل افغان محصل رحمت کټوازی چې په دولتي بورس تللی ورته شکایت لري، هغه هم لاړوندو ادارو غواړي چې په وخت د دوی مدد معاش ورکړي.
زموږ د پونتون لخوا څخه هغه انوایس یا د پیسو د مصارف فولس چې ورته وایي دا جوړ سوی ده، ترتیب سوی ده، او وختي له سفارت استول سوی ده. سفارت بیا وزارت ته لیږلی ده، خو موږ د اګست په وروستۍ لسیزه کې راغلي یو، اوس د نومبر 26 نیټه ده، یعنی زموږ تر درې میاشتې ډېر وخت کېږي چې زموږ د پیسو درک لانه لګېږي. نو کله چې موږ وزارت ته ایمیل کوو، له دې سره اړیکه نیسو، نو دوی مختلفې بهانې کوي چې زما فن باندې مشکل او ستونزه په دې کې ده چې وزارت د خپلو پیسو د لګولو لپاره پلان او مدیریت نه لري. دا په دې خاطر باندې چې دغه پیسې چې کومې دي د نړیوال بانک لخوا څخه ایچ ډی پی ته ورکول شوي دي، دوی ته وختي له سپارل شوي دي، خو مګر دوی دومره نشي کولی چې دغه پیسې په ټاکلي وخت باندې د خپلو محصلینو پورې ورسوي. ځینې محصلین خورا ډېر اقتصادي ستونزې او مشکلات لري چې باید توجه ورته وسي او زموږ پیسې په وخت باندې حواله شي.
په روسیه کې یو بل افغان محصل صفت الله ناصری وایي سره له دې چې د خپلو مالي ستونزو د حل لپاره یې هره خوا منډه کړې، خو بیا هم ورځ تر بلې ستونزې ډېرېږي. هغه زیاتوي د مدد معاش د نه ورکولو له وجې ډېر محصلان د درسونو پرېښودو ته اړ شوي.
دلته څو ځلې لوړ پوړ چارواکي، د ولسي جرګې وکیلان، د مشرانو جرګې وکیلان، حتی وزیران دلته څو ځلې چې دلته روسیې ته سفرونه درلودل، مونږ دغه ستونزه څو ځلې د لوړ پوړ چارواکو ته ورسوله. بیا هم بدبختانه چې د لوړو زده کړو وزارت هیڅ کوم اقدام ونه کړ، ډېری د محصلینو ناکامي هم دغه مدد معاش نه ترلاسه کول دي. هغه دا چې ډېری محصلین د درس ترڅنګ دلته دوی کار کوي، او هغه وخت چې باید درس وایي هغه دوی په کار باندې مصرف وي هغه وخت، نو دا د دې لامل کیږي چې ډېری محصلین د پوهنتونو کې ناکام سي، او ځینې بېرته هېواد ته ستنېږي، او ځینې هم اروپایي هېوادو ته مهاجر کیږي.
په بهر کې افغان محصل نصرت الله روان وایي په کابل کې دولتي ادارې د دوی ستونزې جدي نه نیسي، نو موړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د ژر تر ژره حل کړي.
کابل کې کوم ادارات دي؟ خصوصا د لوړ زده کړو وزارت، د افغانستان د مالیې وزارت، او بهرنیو چارو وزارت. دوی چې د موضوع جدي نه نیسي. تقریبا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې دغه مشکل موجود دی، او دا یو سیستماتیک مشکل دی. البته دا د دې سبب کیږي چې محصلین دې ته مجبوریږي چې دلته درس پرېږدي، کار وکړي. کار هم د محصل لپاره دلته غیر قانوني دی، او بیا پولیس د خان نیول کی جریمه کی البته درس پاتی کی یا حیث علمی لاسراره نمیلری و دی برخی که تو غفلت که باید کنیم برخور درسته باشیم که زانان سرمایه گذاری نباید به زانان بانی ملندی و اهلوی
دا چې ولې په بهر کې افغان محصلانو ته مدد معاش نه ورکول کېږي دا ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د ویان پوهندوی فیصل امین مخې ته کېښوده.
پخوا مشکل دا و چې وزارت تحصیلات ولی دغه گزارش د محصل تایید کول، اوس دغه پروسه ډېر لنډ شوې ده. هغه تفاهم او هغه نشست چې نهایي وشو، په هغه نشست کې زموږ هدف دا و چې دغه پروسه موږ لنډ وکړو. اگر کوم جریان چې پروسی و ترسو چې مثلا یو محصل خپل گزارش ورکی سفارت تا، سفارت نه وزارت خارجه نرازی، وزارت خارجه نه وزارت تحصیلات عالی تا زرازی، وزارت تحصیلات عالی اگر تایید کهی بیرت وزارت مالی تا زی، وزارت مالی لیگی، وزارت خارجه تا، دا جریان مونگ دیر لندو که یواز پا دیر کفایت که او چه وزارت خارجه تاییدو که او دیغم پول باید ترانسفر شد.
د لوړو زده کړو وزارت ویان وویل دوی له دې منځه ځان ویستلی او دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې په بهر کې افغان محصلانو ته د سفارتونو له لارې په خپل وخت مدد معاش ورسوي. خو دا چې د بهرنیو چارو وزارت ولې دا کار نه دی کړی، دا دې وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست مشر توریالی غیاسی وایي.
اسلامي بیوروکراسي کې وجود دار
د هغې بیوروکراسي په اساس چې شته، یا کله هم بودیجه نه وي، هم محصلان په خپل کار پسې وروسته ګرځي، سفارتونه هم خپل کارونه په وخت سره نه ترسره کوي، یعنی هم خپل محصل هم سفارت هم موږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د لوړو زده کړو وزارت په دې پروسه کې دخیل یو. یعنی په دې اوږده بیوروکراسي کې سلور کا پنځه بنسټونه شامل دي چې ډیره موده نیسي. خدا پیسې هیڅکله هم نه سوځي، شاید وروسته وړاندې شي خو بل چاته نه ورکول کیږي او د سفارت په حساب کې پاتې کیږي. موږ منو چې شپږ میاشتې به ځنډ پکې راغلی وي، خو څلور کاله قطعا داسې کار نه دی شوی. باید دا مسله جدي ونیول شي،
باید ای مسله جدي گرفته شوه.
افغان محصلان وایي دوی د لوړو زده کړو وزارت لخوا رالیږل شوي او باید د ستونزو د حل لپاره یې هم ورسره مرسته وکړي. خو دا چې له دوی سره د لوړو زده کړو وزارت وعده څه ده، پوهندوی فیصل امین وایي
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو ډیر جدي، او وزارت خارجه سره خبرې کوو چې دغه محصلین چې د پخوا نه پاتې دي، یا مثلا شپږ میاشت دي یا یو کال دي، دغه سمدستي دوی باید خپل اجرات وکړي. هم د هغه د تفاهم پر مبنا باندې چې وزارت خارجه، وزارت تحصیلات عالی او وزارت مالی سره یو ځای نیولي. دا نن رهبری سره خبرې کوم، د وزارت مقام سره، علمی معین صاحب سره، او دغه دیر برخه رئیس سره خبرې کوم چې دا عاجل تعقیب وکړي او هغه ستونزې چې زموږ محصلین په بهر یا نور هیوادونو کې لري باید دازر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مشر توریالی غیاسی وایي د دې ستونزې د حل په خاطر هڅه کوي چې ډیر ژر یو پلاوی هغو هیوادونو ته ولیږي چې افغان محصلان پکې دا ستونزې لري.
رهبری وزارت خارجه هدایت دادن که اگر ایت ترکیب
د بهرنیو چارو وزارت رهبری هدایت ورکړی چې د دې وزارت د فرهنګي روابطو او مالی او اداري ریاستونو یو ګډ پلاوی دی مسکو ته سو نور هغو هیوادونو ته سفر وکړي چې دا ستونزې پکې شته. دغه پلاوی ویزو ته منتظر دی او شاید په راتلونکو 15 ورځو کې سفر وکړي. محصلان کولی شي له دوی سره خپل ستونزې شریک کړي. د دې ستونزې د دایمي حل لپاره زموږ وړاندیز او ګډه طرحه د لوړو زده کړو وزارت سره دا ده چې محصلان کله په کوربه هیواد کې ځای پر ځای کیږي، دوی ته به بانکي اکاونټونه جوړیږي چې له کابل څخه به په مستقیم ډول دوی ته مدد معاش ولېږل شي.
مستقیما به شان فرستاده شوی.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څنګ خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې یو واربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو، د دیونې په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب مکتب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی میلمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیل له دینه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره به خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څه فیصد ښه امکانات کې پیدا شي موږ صادرات هم کړو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کارګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کارګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لا هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دا فیصله هم کړی چې د خپل وطنوال هغه تشویق کو به چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجو یا 9 بجو مکتب ته ځي یا 9-10 بجو راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورت کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزي یا داغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو ویچړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غین اوروسه تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشوته د نو ورتک مسله دی، یعنی مخنیوي دی. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استي د خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلی په څلور برخو مشلی، چې هغه فیصد د چاغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي چې یا صحیح ځایونو ته رسیدلي یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وایو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیس د مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدلی شي هغه لاسي صنایع چې کېدلی شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغه ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغې د نشهیي صحي مرکز نه چې د نشهیي خلک په هغه کې درملنې لاندې دي، هغې سره په خپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدلی شي پارکۍ صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحت مند شي نو هم کولای شو چې د دوی لپاره موږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه وسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعده چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه. نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی هر وخت چې هر کارګر وسي او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوي، د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی. که چیرته دغه سرمایه ګذاران چې دا ماته سوچ دریزو نه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستانه بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي. ولې؟ په ملي احساس، د خپل وطنوالۍ او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه ګذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 500 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. له تیرو څو کلونو را په دې خوا هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسو د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه اسانتیاوي چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې؟
ګوري، تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان ښار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي، دا د ټول پارکي صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهي پارک دی چې د ماجري زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه، او ټول هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغېزه کې کار کوو، هغېزه کې دوکانداري کول، هغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غني موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر وکولې، په اقتصادي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کړی. چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوې نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکي صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکر شی. ولی دا از نوی زمکی خود سکی چا چا تا ورکری دا حقی مشکلات محل ندی. پا هرات که دا چلورم فاز پیشنیادو نشوی چی باید زرت زرت توضیح شی. نو دا غا مشکلات چیستا چی دیتا زمان یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی. زکا مونگ چو زل دا پیشنیاد کرد پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دوی سر لیدونو که مشخص پا گو پیشنیادونو مونگ ورکول چی. مونگ نو والو چی دومره پیشنیادونو چی آغا نه افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زرت زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیدات ته؟ په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه یې لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته رواداره شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکړم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کنفرانسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړی دا هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاری وړه فابریکه دی $15 لک نیول تر 30 میلیونو 40 میلیونو پورې کړی، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بی کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسیډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جنریټر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنی لګلوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، اقتصاد هم نه حمایه کېږي. تر څو به مونږ سوال او خیرات کوو، باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا دی چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس د هند ته څه تولیدات تللي، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته رجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغه سې سیستم مونږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغه سې هر برخه لپاره مونږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کو، دوی ته برق ورکو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکو، د دوی لپاره د بیمه سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغه سې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته استاسو به بیادام د منځل.
ډیره زیاته مننه
صفیر.
دنیا غمون سداستاو دنیا غمون مینا وفا مینا مینا وفا مینا مینا وفا دنیا غمون سداستاو دنیا غمون نوے نشه نشه کتلی
سترگو مز خمار تا ما نشا نشا کتلے یو دبل پتماشوے د دنیا غمون نبی یو دبل پتماشوے د دنیا غمون نبی مینا مینا وفاوے جنگونا